امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل شو. نن شنبه ده، د 1901 کال د دلوي د میاشتې 14مه ده، چې د 2019 کال د فبروري د میاشتې دوهمه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته چې سید سلیمان شاه تاسته اوروي.
السلام علیکم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي کله طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک شوه نو امریکایي عسکر به له افغانستان نه وباسي. د امریکا د سینا مجلس د افغانستان او سوریې نه د امریکایي عسکرو د وستلو لپاره د ترامپ پلان رد کړی. او قطر په ابوظبي کې د فوټبال د آسیایي سیالیو د قهرمانۍ جام له جاپان نه وګټه. پوره خبرونه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یوه ځانګړې مرکې کې یوځلی بیا ویلي که د افغانستان د طالبانو د استازو سره د سولې موافقه لاسلیک شي نو دی به د افغانستان نه ټول امریکایي عسکر وباسي. په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پایتخت دوحې کې د طالبانو سره د خبرونو وروسته ویلو چې دواړو خواوې د هغه په وینا په اصولي توګه د یوې تګلارې په ټاکلو سلا شوي دي. د رپورټونو له مخې طالبان به د حکومت سره خبرې کوي. طالبانو هم دا خبره کړې دواړو خواوې به په راتلونکي میاشت کې بیا سره خبرو ته کښېني، خو تر اوسه یې د اشرف غني د حکومت سره د مذاکراتو لپاره خپله اراده نه ده څرګنده کړې. په عین وخت کې د امریکا د سنا مجلس په غوڅ اکثریت د پنجشنبې په ماښام یو تعدیل منظور کړ چې د سنا د مجلس رئیس مچ مکانل او د جمهوري ګوند سرکار د غوړې ملاتړ کو. دغه تعدیل له مخې د افغانستان او سوریې نه د امریکایي عسکرو د راوستلو لپاره د ټرمپ د پلان مخالفت شوی دی. د سنا د مجلس رئیس ویل چې اسلامي دولت او القاعده تر اوسه پورې په افغانستان او سوریه کې نه دي مات شوي. په واشنگټن کې د مذاکراتو له لارې د نړیوال بحرانونو د حل د موثق کارپوهه میرمن لارل میلر وای دا چې ویل کېږي چې امریکایي ډیپلوماتان د دوحې په مذاکراتو کې طالبانو سره موافقې ته نږدې شوي دي له وخت نه مخکې کاري. د میرمن لارل په باور ټول مهم افغان شخصیتونه باید په مذاکراتو کې شاملي، خو هغه دا خبره مني چې د افغانستان د جنگ په ارتباط د واشنگټن حوصله له حده زیاته کمه شوې ده او د دغه اوږده جنگ په وجه د ټرمپ ملاتړ کم شوی دی. له طالبانو سره د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا د نږدې کېدو سره سم 9000 افغانان چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ سره کار کړی وو او د ویزو په انتظار وو د یو نامعلوم حالت سره مخامخ شوي دي. دغه کسان له خپلو کورنیو سره یو ځای امریکا ته د مهاجرت د ځانګړې ویزې انتظار باسي. دغه ترجمانانو ویلي دي چې له امریکایي ځواکونو سره د کار کولو په وجه ورته د مرګ ګواښونه کېږي او ژوند یې په خطر کې دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې تصمیم نیولی چې د روسیې سره د اټومي توغندلو تړون نه وځي. متحده ایالاتو د ساړه جنگ په زمانه کې د روسیې سره د منځني واټن اټومي توغندیو د کنټرولولو تړون لاسلیک کړی. امریکا روسیې دغه تړون نه په سرغړونه تور کړې، خو روسیې تورونه نه دي منلي. فکر کېږي چې دا تصمیم هم دا شان د چین د تسلیحاتي پرمختیا نه د امریکا د اندېښنو په نتیجه کې نیول شوی. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرائیلي عسکرو د جمعې په ورځ پر فلسطیني احتجاج کوونکو باندې د ټوپکو ډزې وکړې، 2 کسان یې زخمیان کړل. د فلسطیني چارواکو د بیان له مخې په لسهاوو زرو خلکو د غزې د سرحد د کټارې سره څیرمه په توغو ځایونو کې د اسرائیلو په خلاف احتجاجي مظاهرې کړې وې. د وینزویلا سوشیالیست جمهور رئیس نیکولا مادورو چې په سیاسي جنجالونو ګیر دی د جمعې په ورځ په ملي تلویزیون په داسې حال کې راښکاره شو چې د پوځي تمریناتو او نظامي رسمي ګذشت سیل یې کوو. ټاکل شوی چې په ماډرو باندې خپل فشار زیاتولو لپاره نن د شنبې په ورځ په زرهاوو خلک بیا د کاراکاس سړکونو ته راووځي. له بلې خوا د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د جمعې په ورځ د فلوریډا په مرکز میامی کې د ماډورو د مخالفانو سره ملاقات کړی. د سومالی حکومتي سرچینو ویلي دي چې الشباب وسلوالو د اسلامي دولت یاداش په طرفدارانو باندې په دغه هیواد کې خپلې حملې کمې کړي دي. د داعش وسلوال د سومالیا په شمالي ختیځو غرنیو برخو کې فعال دي. وسلوالو د پنجشنبې په ورځ د جنوبي سودان د ایې په ښارګوټي کې 15 کسان وژلي دي. د کافی فروشې د ستاربک شرکت رئیس او امریکایي میلیاردر هوورد شولز اعلان کړی چې 2006 میلادي کال د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره خپل ځان کاندیدوي او د قطر د فوټبال ملي ټیم د ټیم د فروری په لومړۍ نیټه د جمعې په ورځ د آسیایي لوبو د جام د اتلوالۍ په لوبه کې د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په ښار کې د جاپان نه مقابله ګټلې ده. د آسیا د قهرمان لقب د لومړي ځل لپاره د قطر په برخه کېږي. د قطر د ټیم لوبغاړي علي المعز د دې ټورنمنټ تر ټولو غوره لوبغاړی ګڼل شوی او د فوټبال نړیوال فدراسیون هغه ته راسن د غوره لوبغاړي په توګه د قهرمانۍ جام وربخه. د متحده ایالاتو په زیاترو برخو کې اوس هم ډېر سخت ساړه دي. د تودوخې درجه د انجماد د درجې نه راټیټه شوې ده او په زیاترو برخو کې خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي، روزانه کاروبار بند پاتې شوی دی. دا او د دې سخت خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. په مکړی د خبرونې لومړی رپورت ده. افغان حکومت په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د رواني سه شنبه د ورځې غونډې ته پلاوی نه استوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سغبت الله احمدی وایي دا ډول کانفرنسونه د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولای. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل رپورت را لېږلی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي صبغت الله احمدی د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې افغان حکومت د روانې سې شنبې په ورځ د روسیې په پایتخت مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیدونکي کنفرانس ته د دې لپاره پلاوی ناستی چې د ښاغلي احمدی پر وینا په دغه بڼه چې دا کنفرانس جوړیږي په افغانستان کې د سولې بهیر د پرمختګ سره مرسته نشي کولی.
یوازنی کار چې روسانو کولای شو چې مرسته وکړي هغه د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو د استادو ترمنځ مخامخ ناسته ده. لدین پرته دا غونډه په دې چوکاټ کې افغانستان سولې سره مرسته نشي کولای او ټاکل شوی نه ده چې موږ په کې برخه واخلو.
صبغت الله احمد ویل چې افغان حکومت لوړاندې په دغه کانفرنس کې د ګډون مسله ارزولې وه. هغه ویل چې روسیې تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باندې د سولې له بهیر څخه ملاتړ کړی او د افغان حکومت تمه هم دا ده چې دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوی د سه شنبې په ورځ په مسکو کې د طالبان د اساسو په ګډون د افغانستان د سولې په تړاو یو کانفرنس جوړ شي. په کابل کې وی سرچینې امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې په مسکو کې د سه شنبې د ورځې غونډه د مسکو پر مټ په نوم د کانفرنسونو په دوام کوم کانفرنس ندی، بلکې دغه سرچینی پر وینا د سې شنبې د ورځې کانفرنس په روسیا کې د مشتو افغانانو په نوښت جوړیږي. دغه سرچینی د وینا لمخې دغه کانفرنس ته د افغانستان یو شمېر سیاسي ډلو مشران هم بلل شوی دي. د ریپورټونو لمخې په کابل کې د روسیې سفیر د دې ولې په سر کې دغه کانفرنس په اړه د افغانستان د سولې علي شورا د رئیس محمد کریم خلیلی سره هم خبرې کړي، خو دغه خبرو جزئیات لا په ډاګه شوی نه دي. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې روسیا هم غواړي چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپل سیال امریکا څخه شاته پاتې نشي. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات پیدا محمد نظری په دې باور دی چې د روسیې غونډه یوازې یو نمایشي بڼه لري.
دا پکت د مسکو اکټونه د امریکا په مقابل کې په د سوریې ترانیول بیا تر هر ځای پورې زه نظر می دادی چې یو ور باید امریکا او طالبان و یو فیصله تورسیږي ورسته بیا د افغانستان دولت سره خبري شروع کړي.
خغلې نظر وی چې په مسکو کې د افغانستان په اړه د افغانانو په نوښت د غونډې جوړیدل د روسیې د موافقه پرته نشي جوړیدل. د دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د روان لمریز کال د لړم په 13مه په مسکو کې د طالبان د اساسو په ګډون د 12 وادونو د اساسو په ګډون د افغانستان د سولې په تړاو کانفرنس جوړ کړو چې د سولې شورا اساسو هم ګډون کړو. په مسکو کې د دې غونډې بندوبست په داسې حال کې شوی چې وسلواله طالبانو د امریکا د حکومت له اساسو سره د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې د خبرو یو بل لړۍ تیرونی بشپړه کړې ده او ټاکل شوی چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د طالبانو له اساسو سره د روانې میلادي میاشتې په 15مه بیا په دوحه کې خبرو ته کښېني. هم امریکایي چارواکو او هم طالبانو ویلي چې د قطر په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی او دواړه خواوې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو ځواکونو د وټلو او د دغه ځواکونو د وټلو په صورت کې له افغانستان څخه امریکا او نورې نړۍ ته د غوښت نه راولاړولو په اړه د تضمینونو د برابرولو په برخه کې په اصول کې موافقه ته رسیدلی، خو تر اوسه دواړو غاړو ترمنځ کومه موافقه لاسلیک شوې نه ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دوحه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په خبرو ناخوښي ښودلې او ویلي دي چې دی به د افغانانو دوه خې پرته په کومې موافقې باندې لاسلیک ونه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په دې وروستیو کې د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه پکتیا ته څه باندې 200 کورنۍ د ناامنۍ او وچکالۍ له امله کډوالې سوي دي. دوی له دولت او مرستندویه بنسټونو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی راپورټ لري.
شاوخوا 15 کلن حبیب رحمان په ګردیز ښار کې پلاسي کراچی کې د خلکو توکي ښکته پورته وړي. د د کورنۍ سمه د مخ کې د غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه د جګړو له امله را بیځایه شوې. حبیب رحمان او ورور یې د کراچی چلولو له درکه له لاسته ورغلو پیسو څخه د کور کرایه هم ورکوي او د کورنۍ ځینې نورې اړتیاوې هم پرې رفع کوي، خو وایي چې په ژمي کې د دې مزدورۍ مزه هم نشته.
وزله مجبوري ده، گزاره نه کیږي، بیخي کار نسته. ګرځو باید سلمک سردی سی حکومت مرسته وکړي. و ځکه غریبي ته کار نه کیږي، یخ ته گاډی نه کار دی، گاډی کار نه کیږي، بس موږ هم دلته راغلي پراته یو کور کې لري عرب سیاده.
د حبیب رحمان د کورنۍ په سیر سلګونه نورې کورنۍ هم له مختلفو ولایتونو څخه د نامنه یو ځنی نور ستونزو له کبله پکتیا ته راکډوالي شوي. دوی د بیروزګارۍ له کبله له اقتصادي ستونزو شکایت لري. د غزنی له مقر ولسوالۍ نه راکډوال شوی شي رحمت له خپلې کورنۍ سره ګردیز ښار ته څیرمه په یوه کرایي کور کې اوسیږي. دوی دولت او خیریه بنسټونو ته د مرستو لپاره سترګې په لار دي.
زندگی خو نور دلته دونه داسې استرم پامن ده، نور خو د اوسېدلو ځای هم نسته. په یو اتاق دوه اتاق کې بس ته فامیل اوسېږو، ټوله کورنۍ په یو دوه اتاق کې اوسېږو. ساړوسته د ځینې خلکو مالونه پاتې سول، ځینې خلک کورونه څه شی سوب کې، ځینې خلک خو داسې رابار بیخي خپل کالي لاندې دي اخیستې. اکثریت خلک له جنګوټ پکته خپل سر یې پامن کړی دی، نور مالونه چې ټول پاتې وي.
د پکتیا د رستنیدونکو او کډوالو چارو د رئیس په وینا له غزنی، لوګر، هلمند، فراه، کندوز او ځینو نورو ولایتونو څخه په دې وروستیو کې ګردیز ته څه باندې 1200 کورنۍ د ناامنۍ او وچکالۍ له امله را بېځایه شوي. عبیدالله مرحونی وایي چې د مرستندویه سازمانونو په مټې نږدې پر دغو ټولو کورنیو اړین خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشلي. هغه زیاتوي هڅه به وکړي چې د دې کورنیو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
مخکې له دېنه چې د طبیعي پیښو له امله یا مثلا د جنګ او نورو عواملو له امله خلک له خپل اصلي ټاټوبي څخه بېځایه کیږي، موږ یوه ذخیره ورته ولرو، یو آمادګي ورته ولرو، یو پلان ورته ولرو، تر څو کله چې دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي موږ آنن وکولای شو درته ورسیږو او یو څه مرسته ورسره وکړو. که داسې وي چې دوی واک دواره بېځایه کیږي او موږ مخکې له مخکې پلان ورته ونه لرو، نو واضح خبره ده چې موږ نشو ورته رسېدلی.
پکتیا ولی مرستیال عبدالولی صحیح چې پر یو شمیر داخلي بيزايه شو، د پاکستان له لوري د مرسته شو غنمه د ویش پر مهالي خبرې کولې. دغه خلکو ته د نورو مرستو د راجل بولو اطمینان ورکړ.
نقدی پیسې کومه کړې دي، وړو کومه کور سره کړې، وریجو کومه کور سره کړې. وازنه شي چې اوس هم دود د منځ ته لیدا هغه د خیمه د شانه ورکو، ځکه چې بیرته بیا کمپونه شروع کیږي، نو د دوی سره وخت نه وخت کومه کونه جریان لري.
روان دی 1990 هجری شمسی کال د افغانستان په شمالي، جنوبي او لویدیزو ولایتونو کې د وچکالۍ او نامنۍ له امله سلګونه زره خلک له خپلو مینو بېځایه شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. افغان دولت ویلي امریکا، انګلستان او جاپان له بېځایه شوو خلکو سره د څه باندې 500 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې ژمنه کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. درنو اوریدونکو، د مهاجرت ځانګړي ویزې د افغان او عراقي ژباړونکو او د امریکا د حکومت د هغو نورو کارکوونکو لپاره یو حیاتي ارزښت لري چې د خپل کار له امله له ګواښونو سره مخامخ دي. دغه ویزې دوی ته د دې فرصت برابروي چې امریکا ته کډه وکړي او خوندي واوسي. خو سش کال په داسې حال کې د دغه ډول ویزو د ورکولو پلان وجود نه لري چې له افغانستان څخه شایي د امریکا سرتیری ووځي. د امریکا ژغ خبريال ریمن ټیلر وایي چې دغه ډول زرګونه کسان د یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره د سولې یو احتمالي پلان ته نږدې کیږي، د شاوخوا هغو 1900 افغانانو ترمنځ د بې سرنوشتۍ یو احساس رامنځته شوی دی چې د ځانګړو ویزو یا اس آی وی ته سترګې په لاره دي. دغه ویزې هغو ځایي کسانو ته ورکول کیږي چې د امریکا له حکومت سره کار کوي او د خپلو وظایفو له امله لا ګواښونو سره مخامخ دي. جانس شینواره چې په اس آی وی امریکا ته راغلی او اوس د هیڅوک د پاتې نشي په نامه د ډلې د بنسټ ایښودونکو څخه دی، له هغو کسانو سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره کار کړی وي. هغه وایي چې د سولې او موافقه هغوی له لا زیات خطر سره مخامخ کوي.
یاغیان نشي کولی چې دلته راشي او یو امریکایي ووژني. د هغوی لپاره تر ټولو اسانه لاره دا ده چې هغه څوک ووژني چې په افغانستان کې د ترجمانۍ له لارې د امریکایي سرتیرو ملاتړ کوي.
دغه ژباړونکي هغه خطرونه بیانوي چې عراقي او افغان ترجمانان د امریکا له پوځ سره د کار کولو له امله ورسره مخامخ دي. هغوی همداراز د اس آی وی د اوږدې پروسې څخه سر ټکوي. اوس له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو امکان دغه ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي او هغه کسان لا یو بې سرنوشته وضعیت سره مخامخ دي چې درخواستې ورکړي او یا درخواستې ورکوي. دا سفیان په نوم یو ژباړونکی وایي
These guys are still out there. They're still experiencing the danger and the threat and the aftermath of, you know, a war that's
دغه کسان لا هم هلته پاتې دي او لا هم د هغې جګړې له خطر، ګواښ او نتایجو سره مخامخ دي چې لا روانه ده.
کانګرس د 2014 راهیسې د 4500 افغانانو درخواستې تصویب کړې دي، خو د ټرمپ ادارې ویلي چې د یوې بودیجوي مقررې له مخې یې د 2019 کال بودیجې څخه د 4000 ویزو پیسې کمې کړې دي. له بلې خوا دوه کاله مخکې چې د ټرمپ ادارې امریکا ته د راتلونکو مسافرو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي، یو شمیر اس آی وی ویزه لرونکي امریکا ته په لاره توقیف شوي دي. د امریکا د مهاجرینو د منلو د پروګرام کارکوونکي ایرن سلیون وایي
We're introducing them to community volunteers. We're reinforcing for them that they are welcome here, that they have a lot of support.
مونږ هغوی ته په کلکه وایو چې دلته د هغوی هرکلای کیږي او د هغوی ډیر ملاتړ کیږي. خو کله چې د روانو حالاتو په اړه خبرونه اورو او دا چې نورو پاتې کسانو ته د سفر کولو اجازه نه ورکول کیږي، نو فکر کوم چې دا پریشانی او اندېښنې رامنځته کوي.
آیا په 2019 کې به دغه ډول نوري ویزې ورکړل شي؟ دا اوس تر کانګرس پورې اړه لري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګری څخه د ویزې اخیستل هم ستونزې لري. د چهارشنبه په ورځ د قونسلګری مخې ته د ډیرو خلکو د اوږده انتظار او ګڼې ګوڼې په وخت کې یو سپین ژری مړ شو. مسؤولین وایي هر ورځ شاوخوا 1000 کسانو ته ویزې ورکول کیږي، خو د 3000 څخه ډیر خلک ورته مراجعه کوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د قونسلګری مخې ته ګڼه ګوڼه، ګیلې، د کنداغونو گزارونه او بډیا خستو نارې هر څه زړه په زړه دي. لا هم پکې عمر خوړلی تر پخو لاندې کیږي. پرون هم دلته یو راولوید او له ژوند سره مخخه کړي.
پرون دلته یو سپینګیر و
کلیوال په هغه شپېته کلن عزیز خان خاوري اړي چې د ځان او بوډۍ مېرمنې په روغتیا پسې څو ځله د ویزې اخیستو هڅه کړې، خو په مرګ یې تمامه شوه. کورنۍ یې وایي یوه نیمه میاشت مخکې ټوکن اخیستی و، خو قونسلګرۍ ته په هر ځل ورتګ به ناهیلې ستنېده.
هیڅوک زموږ جړا، زموږ عذر، زموږ نارې نه اوري. نه پوهېږم چې ولې داسې کوي. موجوده نظام ولې په دې فکر نه کوي؟ موږ دغسې مظلومان خلک یو. ای صاحب سار تللی اوسې مړی راغی.
په بارانه کې میرمنې د دوکانونو چنې ته ناستې دي. لا ډیر مزل ور پاتې دی چې د قونسلګرۍ دننه دروازې ته ور ورسي. امریکا غږ ویډیو هم ترلاسه کړی چې پولیس ته قونسلګرۍ مخې ته یو کس په کنداغونو وی کمیس تی وباسي او رینجر ته پورته کوي. تور دا دی چې د غوړ نستونی چاره مخ کې زی خو د بیوسه او بې کسدي خدای عمل ځینې خو لا دومره ناهیلي شوي چې په ډېرې سختۍ اخیستي پاسپورټونه څیرې کړل. قونسلګري وایي د رشوت اخیستو په مسله کې د ننګرهار له چارواکو سره غږېدلی او که یې په چا ثبوت کینو په ضدي اقدام کوي.
دا ټول اختیار د افغان چارواکو سره دی. هغوی چې څومره خلک مونږ ته رالیږي مونږ ټولو ته ویزې ورکوو. اور ظاهره ده قونسلګرۍ هم یو خاص تعداد کې ویزې ورکولی شي، هغې نه زیاتې ممکن نه وي. څومره چې زمونږ سره کار کولو والا خلک
څومره ورکوئ تاسو د ورځې څومره اټکلي څومره ویزې تاسو ورکوئ؟
مونږ 1200 ویزې د ورځې ورکوو.
خو امریکا غږ پر ټلیفون سب شوي ځینې داسې غږونه هم ترلاسه کړي چې د ویزې اخیستو لپاره د کمیشن کاری خبرې پکې کیږي. بل پلو د ننګرهار ولایتي اداره په ویزو کې د بډې اخیستنې مسله نه ردی، خو وایي د ګڼې ګوڼې د ختمېدو لپاره په کړو اقداماتو کې پاتې راغلي.
کسان شاوخوا نیول شوي هم دي د فساد په جرم باندې. هلته تر هغې پورې چې دا موضوع په مرکزي کچه بحث نه شي او ورته نتیجه پیدا نه شي، په ولایتي کچه امکان نه لري چې دا موضوع حل شي. موږ دا موضوع په رسمي ډول له مرکز سره شریک کړي تر څو د پاکستاني چارواکو سره یې شریکه کړي او د حل لارې چارو ورته وکتل شي.
هغه وایي قونسلګري تر زرو ویزې شي، خو ورته د ولاړو خلکو شمیره له 3000 اوړي. مګر د حل لارې پیدا کېدلې ولایتي اداره او قونسلګري له خپل وسه پورته چاره ګڼي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په میانمار کې د دوو خبریالانو چې د روهینګیا مسلمانانو د ستونزې په باره کې د رپورټونو د خپرولو په ارتباط ورباندې 9 کاله د بند سزا راختلې وه، مدافع وکیلانو د دغه هیواد سترې محکمې ته عرض وکړ. د امریکا ژغ خبریال جیف کیستر په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
2 کلن والون او 3 کلن کیاو سو او د سپتمبر په میاشت کې په دې تور ونیول شلو چې غیر قانوني رسمي اسناد ورسره و. دغه مهمې پیښې د میانمار د ډیموکراسۍ د پرمختګ په باره کې پوښتنې پیدا کړې او د بشري حقوقو ملاتړ کوونکو په دې اړه شکایتونه کړي دي. د دغه خبریالانو مدافع وکیلانو د جنوري په میاشت د یانګون سترې محکمې ته عریضه وکړه، مګر دغه محکمې عریضه رد کړله او په دې اړه اوس یوازانۍ مرجع ستره محکمه ده. د عریضې د کولو نه وروسته یو د مدافع د وکیلانو نه کین مانګ زو خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې وایي:
د اتموست ادوانټیج فار اس از to set aside the finding of the lower courts and to acquit the two accused, Walon and Joe Soo. That is the most favorable decision we are hoping.
زمونږ لپاره یوازانۍ ګټه دا ده چې د ابتدایي محکمې تحقیقات یوې خواته کېدو او دوه تورن کسان والون او کیاو سو او آزاد کړو. دا یوه ډېره غوره پرېکړه ده چې موږ یې هیله لرو، مګر که داسې ونشي نو ستره محکمه به د ابتدایي او عالي محکمې دواړو تحقیقات تایید کړي او سزا به کمه کړي. د پولیسو هغه صاحب منصب د جمعې په ورځ له بند نه خوشې کړه شو چې په محکمه کې د خبریالانو د قضیه په باره کې شاهدي ورکوله. ده د دغو دوو کسانو په نیولو کې هم مرسته کړې وه. د ده د شاهدۍ نه وروسته مویان ناینګ نه په دې تور بندي کړی شولو چې حکومتي اسرار یې څرګند کړي وه او د ده کورنۍ په زور له هغې سیمې نه وویستل شوله چې د پولیسو کورنۍ پکې اوسیږي. دغو خبرالانو په لویدیز ایالت رخین کې د هغو لسو تنو روهنګیا مسلمانانو عام قتل چې د پاخه عمر او تنکي ځوانان په کې وو په باره کې راپورټ ورکوو چې د 2018 کال د دسمبر په میاشت کې نیول شوي وو. دغه کسان د امنیتي قواوو او محلي بودستانو لخوا وژل شوي وو. دغه عام قتل د هغه پراخه ځپلو یوه برخه وه چې د 2018 کال د اګست په میاشت کې پیل شوي او دغو عملیاتو څه باندې 100,000 روهنګیا مسلمانان مجبور کړل چې بنګلادیش ته مهاجر شي. د بشري حقوقو ډلې د میانمار د واقعي مشرې آنګ سان سوچي نه وغوښتل چې له خپل نفوذ نه د دغو خبریالانو په بخلو کې کار واخلي، مګر دې له دې نه انکار وکړ او وایي د خبریالانو بندي کېدلو د بیان د ازادۍ پورې ارتباط نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
کمغز ماشومان هغه ماشومان دي چې دوی د تولد په وخت کې د دوی وزن د 2500 ګرامه نه، یعنی د 2.5 کیلو نه د دوی وزن کم وي، او یا هم د دوی وزن د 15 پاوند او 8 اونس نه شکل کم شي. دغه ماشومانو ته مونږ لو برتویت او یا کم وزنه نوي زیږیدلي ماشومان وایو. د دې لوی لامل اصلا هغه میندې چې عمرونه یې کم وي د 18 کالو نه، یا مثلا عمرونه یې ډېر زیات وي، یا دوی په خپله تکلیفونه لري، مزمنه تکلیفونه لري میندې، لکه مثلا مزمنه ناروغي دي، میکروبي ناروغي دي، زړه ناروغي دي، یا مثلا د سږو ناروغي دي. یا هغه مند چې مثلا شپږ میاشتې لا د حمل نه دي، یو و د حمل نه تیر شوی نه او ورپسې بل حمل اخلي، نو دا ډېر داسې دلایل دي، ډېر عوامل دي چې کېدای شي چې مور دغه ماشوم د مور په نفس کې فیصله انکشاف ونه کړي او په فیصله په هغه انتراوترین ګروت ریټارډیشن باندې مبتلا شي.
بله ډاکټر صاحب محترم، تاسو ویلی چې بعضې میندې دي چې فرضاً عمرونه کم وي، یا ځینې ناروغۍ لري، یا ځینې نورې ستونزې لري چې د دوی اولادونه اکثره وخت کم وزنه یا داسې مشکلات لري چې بیا وخت پیدا سي، نو دغسې میندو ته ستاسو توصیه څه ده چې فرضاً دوی د کومو کارونو څخه فرضاً پرهیز وکړي که چیرې دوی امیدواره سي؟ زموږ په وطن کې تاسو ته معلومه ده چې بیخي په کم عمر انجلۍ واده کوي او بیا کوچنۍ پیدا کوي، یا فرضاً ځینې نور مشکلات لري، نو د دغه سباندو چې فرضاً په دغه وخت کې دوی امیدوار رسي، یا دوی باید د کومو کارونو څخه پرهیز وکړي چې اولاد سم سالم و دنیا ته راسي؟
ډېره مهمه نقطې ته تاسو اشاره وکړه. اول خو مهمه خبر دا ده چې اول خو واده باید په خپل وخت وشي، یعنی هغه مور چې په الله په خپل پخه مې ده د کاهیان واده هم کوي، ډېر کوشش په دې وشي چې دوی حمل وانخلي. او کله چې دوی یو حمل واخلي، بیا ډېر کوشش په دې وشي چې دوی د پرله پسې او هغه شیر په شیر یا شیدې په شیدې ماشومان دنیا ته راشي، او ماشومان یو ماشوم د ماشومانو ترمنځ باید فاصله دوی ډېره وساتي.
بله
حداقل د هر ماشوم په منځ کې باید درې کاله فاصله وي. دوم دا چې دوی باید ډېر ثقیل کارونه ونه کړي، فزیکي کارونه، ډېر ثقیل فزیکي کارونه. بل دا چې دغه مور باید دوامداره ور نه درېږي، یعنی هغه کار چې په ولاړ باندې کېږي هغه کارونه باید ونه کړي.
ډېره مننه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.